السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د خطر د مخنیوي په هدف د 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې دغه اندازه بشري مرسته پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له لوري مشخصه شوه. خبر کې راغلي چې دغه اندازه پیسې به مرستندوی سازمانونو ته ورکول کیږي چې هغوی د بېوزله افغانانو په خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو ته په لاسرسي مصرف کړي. اژانس وړاندې ویلي اروپایي ټولنه به پر دې سربیره 11 میلیونه یورو پاکستان ته ورکوي چې هغوی هلته پر افغان کډوالو او د طبیعي پیښو د زیانونو په مخنیوي ولګوي. اروپایي کمیسیون له 1994 کال راهیسې افغانستان سره ټول ټال 1.8 میلیارد یورو مرسته کړې او له دې ډلې یوازې 1.6 میلیونه یورو تیر کال افغانستان ته ورکول شوی دی. د نړیوالو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک ښودل کیږي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیا کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. روسی اژانسونو د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله هیله مندي ښوولې چې دا نړیوال فورم به د بیلابیلو نظرونو د تبادلې او همدارنګه د پوهنې د ملي سیستمونو د پرمختیا لپاره رغنده تګلارې وړاندې کړي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللي دي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د پوهنې او دواړو زده کړو وزیرانو په کازان ښار کې د یو ډله افغان محصلانو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې د دوی حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي او ژر به د افغان محصلانو یو لړ ستونزې هواري کړي. د طالبانو دغو چارواکو داسې وخت د پوهنې په نړیواله غونډه کې برخه اخیستې چې افغانستان کې شاوخوا زر ورځې کیږي چې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو محرومې دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تب لرونکي او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د 2023 میلادي کال له پایله تر اوسه په تیرو 15 میاشتو کې د دغې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ تنه مړه شوي هم دي. ډاکټر شرافت زمان زیاتوي چې سږکال د تیر کال د دوو لومړیو میاشتو په نسبت د کانګو د ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې. هغه زیاته کړې چې تیر کال په هیواد کې د کانګو ناروغۍ 244 پیښې ثبت شوې وې چې له ډلې یې شاوخوا سل تنه مړه شوي وو. د کانګو تبې پیښې زیاتره په دوبي کې او د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د ذبحې پر مهال زیاتېږي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به په پروان کې د 2000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د پروان ولایت د کلیو د بیا جوړولو او پراختیا د رئیس عبدالصمد صادق له قوله خبر ورکړی چې دغه شبکې به د شیخ علي، کوه صافي، جبل سراج او سیاګرد ولسوالیو کې د نړیوال بانک په همکارۍ جوړ شي. خبر زیاتوي چې دغه ولسوالۍ د وچکالۍ له سخت خطر سره مخامخ دي او دا شبکې د اوبو د کمښت د مخنیوي په هدف جوړیږي. په ګڼو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو شبکې هم زیانمنې کړې دي. د ایران د پلازمېنې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اورلګیدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو د رسېدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنیو ته ویلي چې اورلګیدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکا کې رامنځته شوه. لږ تر لږه 1.5 کسان روغتونونو ته رسول شوي او پاتې نورو ته په سیمه کې صحي خدمات وړاندې شوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې بیګا د جنوبی افریقا ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه. د لوبه په نیویارک کې وشوه. جنوبی افریقا په ټاکلو شل اورونو کې 114 منډې جوړې کړې خو بنگلاديش هدف ته په رسیدو کې پاتې راغی او یوازې 109 منډې جوړې کړې. نن سه شنبه مخامخ پاکستان او کاناډا سره مخامخ کیږي او ټاکل شوی افغانستان را روانه جمعه د جون په 14 له پاپا نیوګینی سره د دې جام خپل دریمه لوبه وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وای افغان جونی او میرمنې له بیساری کړونې سره مخامخ دي. خزینه فعالان بیا غواړي چې نړیوال دي د دوی حقونو ته عملی ګامونه پورته کړي.
اداقل تاسو خو موږ ته یو څه وکړئ، یو فعالیتونه خو موږ ته شروع کړئ، موږ ته کسبونه شروع کړئ، موږ ته فابریکې جوړ کړئ، موږ ته کارآموزیګان جوړ کړئ.
راپور نو وای چې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل خپل پلویان د پوځي تجربو لپاره افغانستان ته لیږلي. د چارو کتونکو وای
دغه توریستي ډلې القاعده ده که داعش ده او که نور دي، دا نه یوازې دا چې افغانستان ته خطر ده، بلکې د سیمې او د نړۍ وادو ته خطر ده.
کونړ کې یتیمو او بے سرپرست نجونو ته یو روزنتون پرانستل شوی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قاهره کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې حماس په غزه کې د اوربان د وړاندیز منلو ته وهڅوي.
My message to governments throughout the region, people throughout the region.
د سیمې حکومتونو او خلکو ته زما پیغام دادی چې که تاسو اوربان وړې پر حماس فشار راوړئ چې هو وایي.
نو راپور نه همشته په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته اخراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې ساعت د خبري ټولګه د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای نړۍ باید سمدستي پر افغان خزو او انجنونو د ظلم او ستم د پایته رسولو لپاره ګام پورته کړي. دغه بنسټ پرون د جون په لسمه د افغان خزو پر وضعیت د یوې مفصلې سروې پایلې خپرې کړې دي. طالبانو لا د دې سروې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ډاډ ورکړی چې د افغان خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینوي. تفصیل په دې راپور کې له صفي الله سانیک زی اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو ان وومن وایي هغه ظلم چې افغان ښځې او نجونې د 2023 کال له اګست راهیسې ورسره مخ دي، د اندازې او نسلي اغیزو له پلوه ساری نه لري. د دغه بنسټ په بیان کې راغلي چې د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونو او کار باندې یو لړ بندیزونو پر روان نسل مخارب تاثیرات پرېښي، او یوه بېلګه یې په وروستیو کې د امیندوارو ښځو د مړینې لږ تر لږه 50% زیاتېدل دي. دغه بنسټ دا مسأله له ښوونځیو د څه باندې 1 میلیون نجونو او له پوهنتونو د څه باندې 1 لک نجونو او ښځو د ممانعت د تاثیراتو سره تړلې بللې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اروپایي ټولنې په ملتیا د جون په 10مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د جنسیتي پروفایل یا پیژندګلوۍ بشپړې پایلې خپرې کړې دي. دغه څېړنیز راپور کې راغلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د جنسیت د مساوات په برخه کې لاسته راوړنې او اساسي برخې په څه باندې او یاو فرمانونو، بیانونو او شلندونو سره له منځه وړي. په خبرو شوو ارقامو کې ښودل کېږي چې دمګړې یوازې 1% افغان ښځې په ټولنه کې پر نورو د نفوذ لرلو یادونه کوي، حال دا چې نږدې ټول نورې د بیواکۍ یا نفوذ د بایللو خبره کوي. په دغې څېړنه کې دا ادعا هم شوې چې د سروې د ګډونوالو 8% خلکو ویلي د 2023 کال له اګست راهیسې لږ تر لږه یوه ښځه یا یوه نجلۍ پیژني چې د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. همدارنګه 18% ښځو بیا ویلي په دریو میاشتو کې له کوره بهر نه دي وتلي، او نورې ښځې او خورلڼې نه دي لیدلي. طالبانو پارکونو، تفریح ځایونو، ورزشي کلبونو او ګڼو نورو عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی. دا سربیره په دې چې ښځې د کار او زده کړو له حقونو تر ډیره محرومي ګرځول شوي. د ښځو د حقونو فعالې فرزانی بارکزی ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید نور له پیغامونو او څېړنو تیره شي، او د افغان ښځو د ملاتړ لپاره واقعي او عملي ګامونه پورته کړي.
وخت چې تاسو ټول دنیا په موږ باندې ولاړ وي چې تاسو حقوق اداقل تاسو خو موږ ته یو څه وکړئ، یو فعالیتونه خو موږ ته شروع کړئ، موږ ته کسبونه شروع کړئ، موږ ته فابریکې جوړ کړئ، موږ ته کارآموزیګان جوړ کړئ. وخت چې یوه ښځه خپل ماش کورته راوړي، هغه قدر هم پیدا کوي، هغه عزت هم پیدا کوي، هغه په کور کې اختیارات هم پیدا کوي. وخت چې ښځې په کور په کونج کې وي، نارینه ای راوړي او هغه ښځې مصرف کړي، هغه ښځه هیڅ قدر نه لري، هیڅ په جامعه کې ځای نه لري.
خو د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دغې څېړنه کې د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره د ښځو د مدني ټولنو د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره د دوامداره بودیجې برابرول وړاندیز شوي. همدارنګه په سپارښتنو کې د جنسیت د مساوات د هڅو د تمویل یادونه شوي. دغو وړاندیزونو یوه برخه وایي باید د ایزي چلندونو د عادي ګڼلو له مسلې ډډه وشي. همدارنګه په ټولو برخو کې د ښځو او بشر حقونه په پام کې ونیول شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
لانګوار ژورنال امریکایي خبرونې د سیف العدل په حواله چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د شبکې خپل پلویان د تجربې او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته استولې دي. د خبرونې په دې ورسوي کې د سیف العدل دیوي مقالې په حواله دا مطلب خپور کړی دی. د چارو یو شمیر شنون کې وایي د القاعده د فعالیتونو د شدت احتمال د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دی او باید په ګډه یې په وړاندې اقدام وشي. تفصیل له فیروزه عزیزی اورو.
امریکایي خبرونه لانګ وار ژورنال د سیف العدل یا سالم الشریف په مستعار نوم چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله راپور ورکړی چې د شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربې او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره هڅولې دي. د خبرونه په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې سیف العدل دا خبره د غزه وجودي جګړه نه د پولو جګړه په سرلیک هغې مقاله کې کړې چې د القاعده شبکې د مرکزي رسنۍ السهاب خواخ پر سوي ده. په راپور کې راغلي چې په 2021 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنی دوه رهيسه دا د القاعده په لیکو کې د شاملې دو تر ټولو ښکارا غوښتنه ده. لانګ وار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف العدل همدا پیغام افغانستان پر رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندې ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. سیف العدل د دې مقالې په یوه برخه کې په ښکاره ویلي چې د اسلامي نړۍ ټولنې وفادار امت خلک چې بدلون ته لیواله دي باید افغانستان ته ولاړ سي، له حالاتو یې زده کړه وکړي او د دوی یعنی طالبانو له تجربو ګټه واخلي. هغه پر غزه د اسرایلو برید ته په اشاره سره چې دا یې نسل وزنه بولي له اسلامي هیوادونو غوښتي چې په ټولو اسلامي خاورو کې دی د اسرایلو ټولو ګټو ته زیان ورسوي. د نړیوالې ترهګرۍ د برخې پو عارف سهار ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال سته چې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د القاعده حضور او ټولنیز نفوذ زیات سي چې د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده.
بنیادگارا در افغانستان بیشتر شوند
سمره که پا افغانستان که در بنسط پالو دلو تولیده نزیاده شی په ده هیواد ده سیمه په هیوادونو او په دوهم گام که با لسیمه به هر هیوادونو که امنیتی اندیخنی او پیچلتیاوی
لازیاتیشی.
د امنیتی چاروپو احمد خان اندر بی ازادی راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او ټول هیوادونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې په اقداماتو لاس پورې کړي.
دغه توریستي ډلې القاعده ده که داعش ده او که نور دي، دا نه یوازې دا چې افغانستان ته خطر ده بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادو ته خطر ده. نو په دې اساس باید زبرځواکونه کاغه متحده ایالات امریکا دی، روس دا، چین دا، زمون گواندیان دی، پا گرد سر باید ده توریستی دلو فضل مبارزه و کی؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. همدارنګه د طالبانو حکومت یې له القاعده شبکې سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپورونه رد کړي و. د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارونې په اړه د طالبانو د حکومت له ادعاو سره سره وخت په وخت د سیمې ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نورو هیوادونو ته د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په کونړ کې د یتیمو او بسترپرست نجونو لپاره روزنتون جوړ شو چې اوس مهال په کې سل نجونې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا دغه روزنتون کې د تازل نجونو ته د کتابونو، خوراک، څښاک او نور اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي او دغلته یتیمې او بسترپنا نجونې هم د دغه روزنتون له خدماتو خوښي څرګندوي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
په افغانستان کې د سرپرست حکومت د ټولنیزو چارو وزارت لخوا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یتیمو او بې سرپرستو نجونو د زده کړو او پالنې لپاره روزنتون پرانستل شو. پا په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی محمد عمر وایي اوس مهال په یاد روزنتون کې سلون جنو ته د زده کړو د خوراک څخه جامو او نورې اسانتیا به چمتو شوي دي.
کار او ټولنیزو چارو وزارت یو باب وناس روزنتون په مرکز اسداباد کې فعال شو چې په دغه کې سل تنه نجونې به د هر قسم تعلیمي هغه نه برخورداري او دغه رنګ د وزارت له طرفه د دغه د لپاره د اعاشه او د ټولو هغه لوازم او هغه کومک او هغه دغه په غاړه دي.
د کونړ اوسیدونکي هم خوختي چې یتیمو او بے سرپرستو کوچنیو جونو ته د زده کړو زمينه برابرېږي، خو وايي په یاد ولایت کې د بے سرپرستو جونو شمیر زیات او هغوی هم باید د زده کړو بے برخې پاتې نشي. محمد موسی
په اسداباد کې کوم روزنتون د انجنونو لپاره جوړ شوی دی، د دې په جوړېدلو باندې موږ ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې په نورو سیمو کې هم دغه شان ته روزنتونونه د هغه ماشومانو لپاره جوړ شي کوم چې بے سرپرست وي، او د حکومت څخه دغه هیله کوو چې د هغه انجنونو لپاره کوم چې په کورونو کې ناستې دي او مکتبونو دروازې په مخ بندې دي، د مکتبونو دروازې ورته خلاصې شي.
په کونړ کې یتیم انجونو ته په داسې حال کې روزنتون جوړیږي چې له زرو ورځو را په دیخوا د سرپرست حکومت لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو انجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ دی اوریدونکو. آزادۍ رادیو د مهال د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بزیو په منځنۍ 1200 شپګ نوي چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د وی پانی لاره هم اوریدلی شي. د وی پانی آدرس دی آزادۍ رادیو ټکی کام. آزادۍ رادیو پر وی پانی سربیره د ورځې راپورونه خبرونه پر پښتو فیسبوک پاڼه هم خبروي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د غراز پر ایکس چینل یا په خوانی ټویټر، انستګرام، ټلګرام او واتس اپ چینلونو کې هم ازادي رادیو د موندنې او لاسرسي وړ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له عربي هیوادونو وغوښتل چې پر سختدریځ ډلې حماس فشار راوړي چې په غزه کې دوربند لپاره د امریکا پلان ومني. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. دوربند دغه پلان د امریکا د ولسمشر لخوا وړاندې شوی وو. تفصیل یې له صفی الله سانیکسی اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د عربي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې پر حماس فشار راوړي په غزه کې د اتمی اشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربند وړاندیز ومني. انتونی بلینکن د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته چې اتمی اشتې تیریږي دا اتم ځل دی چې د سیمې ته سفر کړي. بلینکن د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره له کتنې وروسته او له قاهرې تر وتلو مخکې خبرې اعلانو ته وویل:
My message to governments throughout the region, people throughout the region.
د سیمې حکومتونو او خلکو ته زما پیغام دا دی چې که تاسو اوربند غواړئ پر حماس فشار راوړئ چې هو ووایي. که تاسو غواړئ چې په غزه کې د فلسطینیانو کړاوونه کم کړئ نو پر حماس فشار راوړئ چې هو ووایي. که تاسو غواړئ چې ټول یرغمل شوي بیرته ستانه شي په حماس فشار راوړئ چې هو وکړي. خود حماس یو جګپوړي چارواکي رویټرز ته ویلي په غزه کې د اوربند په اړه د بلینکن څرګندونې د اسرایلو په ګټه دي. د رویټرز خبري اژانس راپور زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه سفر په یو حساس پړاو کې ځکه ترسره کیږي چې واشنگتن هڅه کوي حماس جاله له اسرایلو سره د اوربند تړون ومني او ډاډ ترلاسه کړي چې جګړه لبنان ته نه غځېږي. حماس د مې په میاشت کې اعلان وکړ چې د اوربند او د بندیانو د تبادلې په اړه موافقه کړې، خو یو اسرایلي چارواکي هغه مهال وویل دا تړون اسرایلو ته د منلو وړ نه دی ځکه چې دغه په وینا شرایط نرم شوي دي. بلینکن د دوشنبه په ماښام اسرائیلو ته ورسید او هلته د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. غزې په ترانګه کې جګړه د اکتوبر په 1 د حماس لخوا پر اسرائیلو له برید وروسته پیل شوه. د اسرائیلو د شمیرو له مخې په دې برید کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 250 نور د حماس لخوا یرغمل ونیول شول. د فلسطین د شمیرو په اساس د اسرائیلو په ځوابي بریدونو کې چې تر دې دمه روان دي شاوخوا 8000 فلسطینیان ووژل شوي. د شنبې د ورځې په عملیاتو کې اسرائیلي ځواکونو 4 یرغمل شوي خلک د حماس له منګولو وژغورل، خو فلسطینی سرچینو ویلي د اسرائیلي ځواکونو په دغو عملیاتو کې 240 اویا فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه برید به د اوربند هوکړې ته د رسیدو هیلې کمزوري نه کړي ځواب ونه وایه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راټول شوې دي او د غراز به ووري چې په امریکا کې په وړیا ډول یو شمیر شرکتونو خلکو ته د انلاین خوندیتوب روزنه پیل کړې ده. خو اوس راځو دې ته چې په هرات کې د عالی سافغانیس په نوم د کورنیو تولیداتو نندارتون پرانستل شوی دی او نن یې درېیمه ورځ ده. په دغه نندارتون کې د نارینه او ښځو له لوري په 120 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي او د نندارتون هدف هم کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه بلل شوي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نورو.
د الیست افغانیست په نوم د کورنۍ تولیداتو درې ورځې نندارتون د اکشن می په ورځ په هرات کې د ښځو او نارینه وو لپاره په دوو برخو کې پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت په خپل وی پاڼه کې ویلي چې دا نندارتون د دې لپاره جوړ شوی چې کورنۍ تولیداتو ته پکې بازار موندنه وشي. د دې نندارتون د جوړونکو په خبره د نندارتون کې 120 غرفې شامل دي. د تولیدي شرکتونو یو شمیر مسؤلین چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، د دغه ډول نندارتونونو جوړول د خپل تولیداتو د پلور لپاره ګټور بولي. د یونیک ډیزاین تولیدي شرکت مسؤل مریم کبیری چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل:
تاثیرات نسبت خوردار
خپل مثبت اغیز لري او زه خو خیم چې نن ځینې خزي راغونډي سوي او کولای شو چې خپل تولیدات او د هیواد له تولیداتو ګټه واخلو. مو کلمندیو چې پراتونکو کې دا ډول پروګرامونه ډیر جوړ سي او د خزو لپاره ډیر پاملرنه وسی، سو د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ واده وکړي
چې شومګي در ارسه تجارت داشته وشم.
یوی بلی سوداګری مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې سوداګری خزي د بازار او صادراتو د نشټوالي په ګډون د غنو ستونزو سره مخ دي.
د دوی بلستونزه د بازار نشټوالی دی. کواردات باندې یو خلک زموږ له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي او بازار خسي، دوی کولای شي خپل تولیدات نه یوازې په هیواد کې دننه وپلوري، بلکې د صادراتو شرایط به ورته برابر کړي چې په ترڅ کې دوی کولای شي خپل محصولات بهر ته ولېږي او
محصولات خو به خارج از کشور هم ارسال وکنه.
خود نازنین د لاسي صنایع د تولیداتو د ورکشاپ مشره زهرا فضلی چې په دغه نندارتون کې ګډون نه د کړای ازادي رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې په څو داړول نندارتونونو کې ګډون کړای وو، خدا چې نارینه لیدونکو یاد نندارتون ته د ګډون اجازه نه درلوده، د دوی پلور خورا کم وو.
لبدا مرغه په هرات کې چې داسې نندارتون جوړیږي، نارینه اجازه نه لري چې د ښځو نندارتون تراسي، او په تیرو پړاوونو کې چې ما پکې برخه اخیستې وه له ډېرو ستونزو سره مخ وم. زموږ د نندارتون له جوړېدو څخه موخه دا ده چې محصولات مو وپېژندل سي، معرفي سي، خو لبدا مرغه سوداګر مؤسسات نشي راتلی او له همدې امله ما په دې نندارتون کې ګډون ونه کړ.
د دغه نندارتون جوړونکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ښځو د محصولاتو په نندارتون کې د نارینه وو لیدونکو پر حضور بندیز لګولی دی. تر دې وړاندې یو شمیر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دوی محصولاتو ته د بازار د نشټوالي تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو د دوی د پلور بازار سوړ کړی دی.
د ټیکنالوژي مخکخ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي په امریکا کې خلکو ته د کم پیسو په بدل کې یا هم په وړیا ډول د سایبری یا انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې کړي. د دغو خدماتو هدف دا دی چې خلک له سایبری یا انټرنیټي حملو نور هم خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټیکنالوژي مخکښ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي لورو پرتو روختونونو ته د سایبری یا انټرنیټي حملو پر وړاندې د خوندیتوب لپاره وړیا یا هم کم بیا خدمات وړاندې کړي. سپینې ماڼۍ او دغو دوو شرکتونو نن دوشنبه دا خبر تایید کړي او دا وروسته له هغې چې تیره چهارشنبه د دغو انټرنیټي حملو له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتونونو یوه لویه شبکه ګډه وډه سوه او د ناروغانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړ. دا تازه اعلانونه د ټیکنالوژي د دغو لویو شرکتونو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ترمنځ د خصوصي بحثونو نتیجه ده او دغه بحثونه روغتونونو ته د انټرنیټي حملو پر خطر له اندېښنو وروسته سوي دي. تر دغه انټرنیټي حمله وروسته نرسان مجبور سول چې نسخې او نور طبي راپورونه په لاس ولیکي او له برېښنایي دوسیو کار وانخلي. مایکروسافت د امریکا په متحده ایالاتونو کې سی ان ان شبکې ته په یوه اعلامیه کې ویلي دوی به پلورو پرتو سیمو کې د روغتونونو د لا پیاوړتیا لپاره د خوندیتوب وړیا اپډیټ وړاندې کړي او د روغتونونو کارکوونکو ته به د خوندیتوب پر ارزونو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي. ویل سوي ګوګل شرکت به هم پلورو پرتو سیمو کې روغتونونو ته د انټرنیټي خوندیتوب یا سایبر سکیورټي په اړه وړیا سلا مشورې ورکړي او دغو روغتونونو ته به داسې یو پروګرام پیل کړي چې له مخې د دغو روغتونونو له اړتیا سره سم د ګوګل شرکت لخوا د انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې شي. د سی ان ان پراپور کې ویل سوي دا مهال تر ټولو زیانګالو روغتونونو کې 1800 پلورو پرتو یا هم کلیوالي سیمو کې دي او دوی ځکه د باج اخیستنې په نیت د انټرنیټي حملو له خطر سره مخامخ دي چې دوی د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټي د خوندیتوب له کموالي سره مخامخ دي. ګوګل هم غواړي دغو روغتونونو ته له انټرنیټي حملو د خوندیتوب لپاره منابع برابر کړي او د دغو روغتونونو کارکوونکي د انټرنیټي خوندیتوب په برخه کې وروزي. د انټرنیټي حملو یا سایبر اټاکس په نتیجه کې د نورو ستونزو ترڅنګ روغتونونه نسی کولای امبولانسونه ومني او له دې سره د ناروغانو ژوند په خطر کې ولیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم هغه پیغامونه او روچ اوریدونکو موږ ته پر واتس اپ شمیرې را لېږلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول افغانان د افغانانو څخه هیله کوم، امید لرم چې په دې غلوی اختر لپاره چې د کوم بې وزله کسان نو سره باید مرسته وکړه. هغه یتیمان چې سرپرست نه لري دغو سره دی باندې د فرض ده چې د دغو سره مرسته وکړه او دغو لاسنیوی وکړه. د ټولو افغانانو چې د ګیزر د بېګاه چې یعنی دمره ولري چې د خپل مشکل په حل کړی شي. په ټولو افغانانو دا یو ځل بیا غږ کوم چې د یتیمانو سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه متولا جانم د هلمند ولایت مسافر ولسوالۍ سمې سره اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې د مساکلا او بیا در غریشه پر یاد سړک ډیر خراب دی. موږ غواړو چې دا سړک ټول ولسوالۍ د خلکو دا وار وار دا ویلې چې دا سړک تر ته جوړ شي. موږ خپل مریض نه سوره سواله ډیره لار ده، لار ډیر خراب ده، حتی د موټر دی چې د تګ نه ده. نو موږ غواړو چې دغه موږ خبره د لوړو مسؤلینو پرې ورسوي. مننه، خیر.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. د زابل ولایت د اتاور له ولسوالۍ پیغام درته پرېږدم. محترمه، موږ خپله زمینداره خلک زموږ د اتاور په ولسوالۍ کې غنم، بادام، انګور، زیره دا مهم پیداوار دي. بدبختانه سږ کال پیداوار او حاصل سم دي، هغه ټوله د تیرو بارانو او ژلیو له لاسه خراب او له ښې ووتو. بادام مو هم ژلیو توکو چې اوس په درختو کې نسته. انګور مو انګور ژلیو خراب کړو. زیرې وې غنم مو ټوله را پیماله کړو. هغه سربېره موږ سره کومې داسې مرستې نه دي سوې، داسې نه مکمل توګه مرستې نه دي سوې. سرې میاشتې له خوا څخه چې کومې مرستې راغلې هغه مرستې د دې پر ځای چې موږ ته یو خوراکي توکي راکړي، موږ ته صابونان، شامپوګان، کمپلې او لوښي راکړو. موږ چې اوړه نه لرو لوښي څه دپاره په کمه ښه راځي چې خوراکي مواد، غوړي، چای، بوره اوړه نه لرو. موږ صابونانو ته به کومه ضرورت پیدا شي. همدغه مهال دی سږ کال د اتاور د ولسوالۍ حاصلات مکمله توګه ختم شوي دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمې بجې شوې، دوهمه نیمه ته نږدې شو. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د خطر د مخنیوي په هدف د 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې دغه اندازه بشري مرسته پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له لوري مشخصه شوه. خبر کې راغلي چې دغه اندازه پیسې به مرستندوی سازمانونو ته ورکول کیږي چې هغوی د بېوزله افغانانو په خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو مصرف کړي. په روسیا کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللي دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تبلرونکي او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي. دغه وزارت ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کانګو 203 پیښې تر اوسه ثبت شوې دي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به پروان کال کې په پروان کې 2000 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. بختر دولتي اجنس ویلي چې پر دغو شبکو باندې نړیوال بانک پانګونه کوي. او د ایران د پلازمینې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اور لګیدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو د رسیدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنیو ته ویلي چې اور لګیدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکه کې رامنځته شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ 3 کال وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې بند دی. په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بند دی. خو تاسو ته زموږ مسولیت تاسو وایي چې زموږ مسولیت دی تاسو خبر ورکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانه د 20 د په مکمل ډول باندې بند.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیري جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده. په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصویر په نوم یو بستري معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کېښوده.
مختب بره ته خوند نه راکوس سیم ته بلاړم بېته به سیند نه وتښتېدم سیم کې مې طاقت نه کېده اما خپل ملګری مې دده چې راشه ټلګټې وسره وهم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید یوه بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. تا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه څه چورتونه وهي؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
لومړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي خو نن چندان خوشاله نه ښکارېده.
هلک دی تر اوسه مسافرین نه ولیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې داسې نه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبان تر خپلې دوهمې واکمنۍ 3 کال وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید د دې سبب شوی چې دغه ډول بازارونه په یو ځای کې وتړل شي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سلمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تاریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشي موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نیمې څخه مخ پر اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تاریخ کار بند دی، خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی تاسو خبر وکړو چې د تاریخ خرڅول ورانول او د تاریخ انتقالول او دغه رقم د تاریخ کارخانې د بیسو د په مکمل ډول باندې بند یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو چې د کور ته ننوځو چې ستا په کور کې تاریخ دی. نور پر موږ باندې امیر امر دی، بیا مو اجازه ستاسو خپل اجازه ده. که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فراه ولایت ودود بازار، د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشي موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشي موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډېره برخه خلاصه ده او د نشي موادو کاروبار پکښې کېږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسي او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې اوس هم د نشي موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور مقدر
د نشه مواد بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصيږي. اوس په بیلابیل ولایتونو کې د نشه مواد بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یو برخه کښتونه ویجاړ شوی او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشه مواد بای ډیر لوړ شوی او واکمنه ډله له خپل ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډیرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پروسه شکل ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونه هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشي مواد قاچاق کیږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشي موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډېر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افیر مور چې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کوي زه څه مصیبت بخ شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې چلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23, 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي، د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخوانیو اصولو خلاف معتاده هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوي دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو ویش درو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولي او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقونو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي، دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی و. د تیر جمهوری نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی و او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خود طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلی چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندی ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی کمیشنر او ویان شکرالله مشکور معتاد د نشئی موادو قرباني بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دي وشي او تر دې وروسته دې هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسیب پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړیو د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلند باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دواره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کېږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپلو کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیري جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې 2 معتادین په تعزیري جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده، او د مشاوري یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپی کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي، او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2600 نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مصویر له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې د ښوونځي په لسم ټولګي کې معتاد سوی وایي چې د نشو له امله ښوونځی ځینې پاتې سو، او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و. مصویر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ورونو ته مې خلک په درنه سترګه ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له امله په ښه سترګه نه ګوري. دا چې مصویر لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خومې چس وهل ملګرو سره، باز وخت کې مې د ځګه په مخ ځګه ټابلیټ ورته وای اګان وخت ملګرو برړل هغه سره مې راځي پام غلطو ام دې مکتوب را نه پاتې شو. اس په مرګ کې روغ دې شروع وس خپل وخت پته راو مکتوب را ته خوند نه راکوس سم ته بلاړه ما به ته سر نه وتخته ته ما سم کې مې طاقت نه کړه. ام خپل ملګری مې د در چرشه سرګټه وسره و ما پلان مې موټر چلولو هغه افته و دو افته بعد برات نو نو دې خبر نو چې زما زوی چې 50 راغله یا نشي مواد استعمالې خو اوس اوس خبر شوی دی ټول سلرونو سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرو مله ترول هغه سره مې وحال به ماته دا مشکل په کړه اعصابونه کمزور کړم او د بدني غړي مله کمزور کړې دي او رنگ یې تغیر راوسته دی. کله به چې ما مخدره مواد کارولې و را بغلم بازونی خبر په ما پته لګیدا زبه غوسه کېدم. اندسې یو مثال دیوال مې پښو کولو یا مثال بل شی بل ورانه ونه کې یو مثال والو سره یو په مزو به غیزه کړو. زیاتره ملګری مې چې پوزې چې زه مخدره مواد کارو ما ته ویلې چې کته زه مخدره مواد کړې تاسو سره مرګرته به موږ نه کوو جوړ نه راځي نه ان خپل وس پر نسد به وکي وکي په ما بخپ کېدل. زیاتره نه خفم شو زیاتره ملګری شته نه نه زیاتره خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم یو وس بدل شوی او ته مې د سدو يم چې زه یا چس کارو ما یا تابت کارو ما کنه او ته زه به وایم چې ژوند نه انسان کله یو رقم کابل نه کوي نور غوښ پوي چې زه نشي مات کارو ما ایمه په بدل باندې اغه زکړه زما ټول نه پخه خطر دا ده چې ان دومره زما په زړه باندې درد راوسته دی، ان ماته دومره د مرګ خطر راوسته ده. زه پوهېدم چې مقدر مواد ته کم نه کوي یا پرې نه دی، شاید ستا د زړه په پوره ودرېږي، زړه دې ودرېږي، د مرګ خطر راته کړی دی. ډېر زیاتې وېرولی وم، ماته معلومات شوی و چې د مرګ سبب هم ګرځېدلو. نور نه مې دي، مثال خپل ورزش لري، خپل کاروبار کې کنه، یعنې بیرون اعتبار مې زم لرم، هغه لري. خو چې ما به کتل زموږ تر منځ به ډېر فرق و. ما ویل چې دا نشي مواد زه پرې نه دم، نو دا مثال سبا زما مور پلار نه کېږي، بیا انسان ته نشه په سترګه نه ګوري. ما دا ادامه وکړ چې نشي مواد پرې دم او خپل کاروبار ته سرټیټ کړم، یا خپل تعلیم ته، یا خپل ورور سره ورزش وکړم. که ما چېرته نشي مواد نه استعمال کړی، خپل موټر به مې، خپل دکان به مې، یعنی ما نه ډېر زیاتې پیسې تللی په دې نشي موادو چې زه سوچ کوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د مصویر په نوم له یو بستري معتاد څخه د نشو له امله ښوونځی پاته او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ وساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه مې دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکي، بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نن شکر دا دی، دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلاره، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي، له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پې لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پې لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویه، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري برا باندې یو کال شي. من مېروا کله کله زنګ وها.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها،
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو، دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي؟ هر څه تیار دی؟
هو پلاره، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نشي.
خ پلاره، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلې کړم.
ژوندی اوسې زویا، په مخه دې ښه، په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه، راشه چې ښکل دې کړم.
راک لاسونه دي،
په خدای مې سپاراله یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار، دې ستا خپل درسونه دي وایه.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. نور
په مخه دي کزو،
خدای دې مال شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسریه، څه چورتونه وهي؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډېر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
الک دی تر اوسه مسافرین نه وه لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړل. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بېکوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خوکه دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
ولکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم. نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درسه پاتې شوم. ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
واکوی زلف پاناش فدخ ده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کلاز دیرا واکوی زلف پاناش فدخ